شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په خبري مجله کې موسی احمد شي برخورب یم. شمشاد زدران را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبرونه کې په سوریه باندې د امریکا د توغندیو د برید مسله سارو، د افغانستان په اړه هم مطالب لرو. تر خبرونو وروسته به در معرفي کړو خبرونه فرشته جلال زیاوروي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د سنگاپور له صدر اعظم سره وکتل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ د تر ټولو مشهور کلب ام سی سی سره مسابقه ولري، او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د سوریې د هوایي دفاع سیستم به پیاوړی شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په سنگاپور کې له سوداګرو سره په کتنه کې هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی غنی وویل چې جګړې په هیواد کې زیات فرصتونه له منځه وړي، خو لا هم د پانګونې لپاره ځای لري. ولسمشر نن دا خبرې د سنگاپور له جمهور رئیس او له صدراعظم سره تر کتنې وروسته کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی نن د سنگاپور له صدراعظم لی سیان لونګ سره کتلي او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه یې خبرې ورسره کړې دي. ولسمشر غنی د لری ختیځ یو شمېر هیوادونو او استرالیا ته د رسمي سفر په وروستي پړاو کې بیګا سنگاپور ته سفر وکړ. د ارګ یو ویان د واخان مینپال ویل سنگاپور له اداري فساد سره د مبارزې له امله افغانستان ته ښه لارښود ګڼل کیږي.
سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري. همدارنګه د تخنیک او په تخنیکي زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره په مهیا کېدلی شي.
ښاغلی غنی اندونیزیا او استرالیا ته هم تللی وو. په اورزګان کې یو شمېر قومي مشرانو نن د هغه ولایت په مرکز چنکوټ کې غونډه وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې بلاخره د حملو او پوځي عملیاتو په وخت کې د ملکی خلکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توپیر وکړي. هغوی له حکومت وغوښتل چې د ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي او د ملکی تلفاتو د زیاتېدو مخنیوی دی وکړي. د اورزګان یو قومي مشر نن ازادي راډیو ته وویل
دوه چپه پسې راغله، په دوه چپه کې مې شپږ نفره شهیدان دي که په کور کې کښېنم بندیانه یمې کغروته وخه جام ولیمه کشان ماشومان میټوک ټکیږي ولکیږي زوروکیږي ولید ظلم سر کیږي.
د ازادي راډیو خبریال د سمیسو سرچینو په حواله وایي چې په اورزګان کې په وروستۍ یو اونۍ کې لږ تر لږه شل ملکي کسان په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي، خو د اورزګان ولایتي چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی. د ملي دفاع وزارت ویان منلي چې په اورزګان کې ملکي تلفات شته، خو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې پټیږي، نو له دې امله ملکي خلک وژل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د جولای په 18 د نړۍ د کرکټ له تر ټولو مشهور کلب ام سی سی سره لوبه وکړي. د میر لیبون کرکټ کلب مشر ماتیو فلمنګ نن وویل چې په ډېر لیوالتیا به سږ کال دوبۍ د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کوربه وي. د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم دغه پخوانی ستوری همداراز د افغان ټیم لوبغاړي استایلي او ویلي دي چې په دې ټیم کې د کرکټ لپاره ډېره لیوالتیا موجوده ده، او له دوی سره لوبه کول به د افغانستان کرکټ د پرمختګ لپاره مهم وي او مرسته به ورسره وکړي. تمه ده چې په لارډز سټیډیوم کې د افغانستان د ټیم په وړاندې د میر لیبون کرکټ ټیم د لوبډلی مشر د نیوزیلند پخوانی کیپټان برندن مکویلم وي. ام سی سی کلب د نړۍ تر ټولو ستر لوبغاړي روزلی، او د افغانستان د کرکټ دوه لوبغاړي حمید حسن او محمد نبی اساخیل هم په دې کلب کې د لوبېدو ویاړ لري. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د سوریې د هوایي دفاع سیستم به پیاوړی شي. د روسیې مطبوعاتو په حواله د دې وزارت ویان جنرال ایګور کونشینکوف نن ویلي چې په سوریه کې پر هوایي مرکز د امریکا د مزایلو حملې ډېرې کمزورې وي او یوازې درویشت مزایلو هدف ویشتی دی. دا نه ده څرګنده چې د امریکا له لوري نور شپږ دېرش ارتوول شوي مزایل چیرته لګېدلي دي. د امریکا متحدو ایالاتو د سوریې د ادلب ولایت په خانشیخون سیمه کې د کیمیاوي حملې په ځواب کې چپړی د بشار الاسد پر حکومت چول سوی نن سهار وختي په سوریه کې یو هوایی اډه په مزایل او وښته. دا په ورستوي شپږو کلونو کې چې په سوریه کې کورنۍ جګړه روانه ده، اول وار و چې د امریکا حکومت پر سوریه په مستقیم ډول راکټي حمله وکړه، او د امریکا د جمهور رئیس په توګه د کارل پیل رئیسی د ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی پوځي امر و. کرملین ادعا کړی چې په سوریه کې پر هوایی مرکز د امریکا د مزایلو حملې داعش او نورو وسلوالو ډلو ته ګټه رسولې ده. د سوریه پوځ ویلي چې په دې حمله کې شپږ عسکر وژل سوي او د دې هیواد په لویدیځ کې د العشیرات هوایی اډې ته یې زیات زیان رسولی دی. د امریکا دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې هوایي اډه کې کیمیاوي وسلې ساتل کېدې. د امریکا د متحدو ایالاتو او چین ولسمشران ډونالډ ترامپ او شی جن پینګ نن بیا سره ګوري. ولسمشر شی امریکا ته په دوه ورځني رسمي سفر کې پرون د فلوریدا ایالت په پام بیچ سیمه کې له ولسمشر ترامپ سره وکتل. د دواړو مشرانو پرونۍ کتنه د سوریه پر هوایي اډه د امریکا له لوري د مزایلو د حملې د اعلان له امله لنډه سوه، خو دواړه به نن بیا سره وګوري. چین د ملګرو ملتو د امنیت شورا له دایمي غړو دی چې د پریکړو د ویټو حق لري. او هغه قزاق زده کوونکی چې د تیروتنې له مخې د روسیې یو شمېر خبري رسنیو په سینټ پیټرسبورګ کې مشکوک حمله کوونکی بللی و، نن د قزاقستان په پلازمېنه الماتی کې خاورو ته وسپارل سو. دغه زده کوونکی ماکسیم آرشیو نومیږي، 22 کلن و او د سینټ پیټرسبورګ په دولتي پوهنتون کې د معلوماتي ټکنالوژۍ په پوهنځي کې په دریم کال کې زده کړه کوله. هغه د دوشنبه په ورځ د سینټ پیټرسبورګ ښار په میټرو کې په چاودنه کې ووژل سو. په دې چاودنه کې 14 تنه وژل سوي وو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. امریکایي ځواکونو نن پر کروز توغندیو د سوریې یو هوایي اډه وویشته. تر دې پیښو وروسته روسیا عکس العمل وښود. روسیا څه کولی شي؟ د سیاسي چارو له کتونکي نصرالله ستانکزي سره مو مسله شریکه کړې.
یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه هم زه فکر نه کوم چې روسیا دا وطن په دې مقطع کې ولري.
د افغانستان په اړه مو په روزګان کې د ملکي تلفاتو دا وښتو له ادعا خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د کرکټ بورډ له مرستیال سره شغېدلې یو چې د هند په غوره لیګ کې د راشد خان د لوبې ستاینه کوي.
دیوید فارنر چې وو چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول، نو یقیناً وایي د ده سره دومره جرأت او هغه استعداد سره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه.
پر سوریې د امریکا د توغندیو د حملې په اړه روسیا او ایران تند غبرګون ښووله، خو د امریکا متحدانو د بشار الاسد د حکومت پر پوځي اډې د امریکا برید ستایل دی. د امریکا پوځ نن د هغې کیمیاوي حملې په ځواب کې چې ویل کېږي د بشار اسد رژیم پر ملکیانو کړی، د دې هیواد د هوایي ځواکونو پر یوه اډه د لسګونه توغندیو برید وکړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې دا حملې د امریکا د ملي ګټو لپاره ضروري وې. احمد تکل راپور لري.
روسیه په سوریه کې د امریکا د توغندیو د نننۍ حمله په وړاندې په غبرګون کې له امریکا سره هغه قرارداد فسخه کړ چې هدف یې د منځنی ختیځ په هوایي قلمرو کې د پیښو مخنیوي او د الوتنو تنظیم دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا حمله پر یو خپلواک هیواد تیری او د نړیوالو قوانینو نقص بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تاشکند کې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د غونډې په حاشیه کې وویل نننۍ حمله د امریکا او روسیې اړیکې کړکیچن کړي. لاوروف وویل امریکا د ولسمشر اسد لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی، بلکې د غیر حکومتي ټولنو لخوا د چمتو شویو تصویرونو پر بنسټ عمل کړی. دوی حتی د ثبوت د وړاندې کولو زحمت هم ځانته نه ورکوي او یوازې تصویرونه ښیي. دوی د ماشومانو د عکسونو په ښودلو کې مبالغه کوي او پر هغو تصویرونو اتکا کوي چې د ملکي دفاع د ډلې په څیر غیر حکومتي ټولنو چمتو کړي دي. د ډلو د سوریې د رژیم پر ضد څو بیلابیل اقدامات پرولي دي. روسیه همداراز د سوریې د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. سوریه وایي په دې برید کې شپږ سرتیري وژل شوي او د دې هیواد په لویدیځ کې هغې هوایي اډې ته چې پنټاګون وایي له هغه ځایه په ادلب ښار کې پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو برید شوی سخت مالي زیانونه اوښتي دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د امریکا د توغندیو د برید موثریت ډیر کم و. د دې وزارت ویان جنرال ایګور کوناشینکو فوویل د سوریې پر پوځي اډه یوازې درویشت توغندي لګېدلي او معلومه نه ده چې نور شپږ دېرش توغندي به په کوم ځای کې پرېوتي وي. په داسې حال کې چې د راپورونو لمخې د امریکا پوځ د سوریې پر دې هوایي اډې 950 توموهاک ډوله توغندي توغولي دي. د روسیې دفاع وزارت همدارز ویلي چې لنننی برید وروسته به د سوریې د هوایي مدافع سیستم پیاوړی شي. روسیا او ایران د سوریې اصلي متحد هیوادونه دي. تهران د حمله غندلې. اسنا خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان بهرام قاسمی له قوله لیکلي چې پر سوریې د امریکا له لوري د توغندیو حمله ورانوونکې او خطرناکه ده. نورو هیوادونو هم غبرګونونه ښودلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان امریکا ته د چین د ولسمشر د سفر په اړه د معلوماتو د شریکولو ترڅنګ پر سوریې د حملې په اړه هم خبرې وکړې او ویې ویل چې بیجینګ تل په نړیوالو مسایلو کې له زوره د کار اخیستو مخالف او د سوله ییز حل پلوي دی. خو برتانیا، اسرائیل، ترکیه، استرالیا، ایتالیا او څو نورو هیوادونو د دې حملې هرکلی کړی. د برتانیا دفاع وزیر وویل امریکا د دې حملې په اړه له برتانیا سره تماسونه ټینګ کړي وو. د استرالیا صدر اعظم مالکم ترنبول وویل دا برید د بشار اسد پر ضد یو سنجول شوی او مناسب ځواب و. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د امریکا د دې اقدام کلک ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا حمله یو مثبت ګام و خو زیاته یې کړه چې دا اقدام کافي نه دی. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل په سوریه کې د بشري حقونو سرغړونو ته په پام سره د امریکا دا اقدام د درک وړ دی. د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنتیلونو وویل چې د ټرمپ اقدام د بشري جنایتونو په وړاندې یو ځواب و. او د اروپایي کمیسیون ویاندې مینا اندریووا وویل متحدو ایالاتو د دې حملې په اړه اروپایي ټولنې ته خبر ورکړی وو.
د احمد تکل په راپور کې مو واورېدل چې امریکایي ځواکونو په سوریه کې یو پوځي اډه نن په توغندیو وویشته او روسیې عکس العمل څرګند کړ. د امریکا د حمله به د منځني ختیځ وضعیت بدل کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځله استاد نصرالله ستانکزي خاور
زه فکر کوم چې د مال نظر به دفتن کوم جدي تغییر رانشي. د لپاره چې هم ایران نه غواړي او هم روسیا نه غواړي چې په یو متقابل عمل لاس پورې کړي او داسې عکس العمل وښيي چې جنگ تشدید کړي. په طبیعي ډول به ایران او روسیا له خپلو ډیپلوماتیکو امکاناتو نه استفاده وکړي او وبه غواړي چې په بین المللي مراجعو کې دا مسله تر یو مدت پورې ګرم وساتي. اما د یو بالفعل نظامي عکس العمل امکانات زه کم بینم.
په داسې حال کې چې روسیا عملا په سوریه کې پوځي حضور لري او د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره پوځي مرستې کوي، فکر نه کوي چې د امریکا دا اقدام به په یو ډول سره روسیا وپاروي د یو متقابل اقدام لپاره؟
ما ارزو کړ چې مخکې هم چې روسیا به دفتن ونه غواړي چې د دې وضعیت سره مواجه شي، اما په طبیعي ډول به له نورو لارو استفاده وکړي. نوی متحدینو پس به وګرځي د خپل نور متحدین به سره لا هم متحد کی. اما د یو پوځي عکس العمل ظرفیتونه هم زه فکر نه کوم چې روسیه دفتا په دې مقطع کې ولري. د لپاره چې له ناټو سره مناسبات هلته خراب دي، د اوکراین مسله هلته ده، دلته په یو نوې جګړې کې ښکېله د سوریې په جګړې کې، په هر صورت زه فکر نه کوم چې دفتا د شي اقداماتو تلاش وي چې هغه قهرامیز اقدامات.
روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. فکر کوي چې نړیوال به د امریکا متحدان او د روسیې متحدان به په دې غونډه کې کچیرته جوړ شي، څه عکس العمل وښيي؟
په طبیعي ډول د امنیت د شورا تصامیم تاسو درنو اوریدونکو ته معلومه ده چې په نهایت کې د ویټو مسله مطرح کیږي. که هر پریکړه وکړي، که د روسیې په ضد پریکړه وکړي، د امریکې په ضد پریکړه وکړي، په دې مسله کې د امریکې په ضد پریکړه وکړي، خپله امریکا او د امریکې ستراتیژیک متحدین لکه فرانسه او انګلیس به دا ویټو کوي، او چین به په ډېر احتمال سره چې بې طرفه موقف ونیسي، اما روسیا به بیا هم په امنیت شورا کې تنها پاتې شي.
استاد، مخکې تاسو یادونه وکړه چې روسیا شاید فقط اکتفا وکړي په ډیپلوماتیکو چینلونو، لارو چارو او اقداماتو باندې. آیا د دې معنا دا ده چې نننۍ حمله امریکا ته برلاسی ورکوي په سوریه کې له پوځي نظره؟
په هر صورت دا به یو وخت مخکې وي سره قضاوت وکړي چې امریکایانو ته برلاسی ورکوي یا بل چاته. اما یو څه چې کېدای شي ووایو هغه دا ده چې د سوریې او د منځني ختیځ په مجموع کې د منځني ختیځ مسایل به لا هم پسې کړکې چند کړي.
روسیا او امریکا په افغانستان کې هم په یو ډول سره په رقابت کې دي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې روسیه له طالبانو سره ویل کېږي چې پراخ اړیکې ټینګ کړي. په سوریه کې روان وضعیت به د افغانستان پر وضعیت فکر کوي چې مثبت یا منفي اغیز وکړي؟
په طبیعي ډول موږ تقریبا په یو وچه کې پراته یو. دا ډول د قدرت رقابتونه کېدای شي د موږ په ضرر واوسي، اول دا چې د امریکای په خلا هم د سوریې په جګړه کې لا هم ښکېل شي دا بد د معنا ولري چې دلته به موږ د امریکای توجه لپاره له یو ډول ثانوي حالت ونیسو، اما په مستقیم ډول نه. اما په هر صورت روسیا او ایران به د نویو مزاحمتونو د ایجاد پسې وي، په خصوص دا چې امریکایي پوځیان دلته ستراتیژیک حضور لري، کیدای شي چې څه لاسوهنې د افغانستان په چارو کې وکړي تر څو امریکایانو ته یا خپل دغه نوي ستراتیژیک دښمن ته نوي معضلات په سیمه کې ایجاد کړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې نن د ترینکوټ او ولسوالیو یو شمېر قومي مشرانو تور پورې کړ چې د دولت د پوځي عملیاتو پر مهال ملکي تلفات اوشتي. که تلفات اوشتي وي علت یې څه دی او دفاع وزارت څه وایي؟ له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شرف الدین شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او لسوالی لسګونه قومي مشرانو نن په دې مخه په دغه ولایت کې غونډه وکړه چې په دې ورستیو کې د بهرنۍ ځواکونو په شپنی چاپو کې د افغان هوایي ځواک او توپچی بریدونو پر مهال ملکی کسان زیانمن کړي او مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده.
اوله چاپای وله د نیم سلو پلار مې وو په بوله کې رمړ دي، پنځه نفر یې راسه بوته چې هغه په کندهار کې بندیان دي. دومه چاپا پسې راله، په دومه چاپا کې مې شپږ نفره شهیدان دي، که په کور کې کښېنم بندیانه یې مې، که غرو ته وخېجم ولې مې، کوچنیان ماشومان مې ټوک ټوک کېږي، ول کېږي، زورول کېږي، ولې د ظلم درسره کېږي؟
یو اوان د بازمامل لاله په سرای کې مښتې و، د سراچا کې، او دا بل اوان راغلی زموږ په کلا کې پسې ومښتل چې تا مې وریرونه دي. د خوښ شوي یو دغه وراره دی، یوه مې بله ورېندار کېږي، بله مې ورېندار کېږي، دوی مې ورېرګانې دي، پنځه پنځه نفره دي.
د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې له تیرې اونۍ څخه تر دا مهاله څه باندې شل ملکي کسان ته د دولت لخوا څخه مرګ ژوبله اوښتي چې نیمایي ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې د اورزګان امنیتي مسلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دا مني چې ګڼي په دغه ولایت کې به ملکي تلفات رامنځته شوي وي، خو وایي چې هڅه کوي د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. او په خبره چې په دغه ولایت کې د ملکي تلفاتو لامل وسلوال طالبان دي چې د ملکي خلکو کورونه د څنګهر په توګه کاروي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري
که په کوم ځای کې اشتباه شوي وي یا د مخالفینو د دې په اړه باندې چې هغوی د خلکو په کورونو کې ځای نیولې وي تصدی توګه ملکی تلفات رامنځته کړي وي، کله به داسې اشتباه شوي وي، خو سره د دې دفاع وزارت کاملا داسې هوډ لري چې په هر شکل کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
له دې ټولو سره سره د نظامي چارو کارپوهان وایي افغان امنیتي ځواکونه باید خپل استخباراتي معلومات دقیق کړي تر څو د ملکي تلفاتو مخه ونیول سي. د نظامي چارو کارپوه تکولا مرخیل ازادي راډیو ته وویل
اولین قوانین دا دی چې کشف او استخبارات باید دومره دقیق معلومات ورکړه چې دښمن په کوم خور کې ده، په کومه کوڅه کې ده، کوم قوت یې ده، د کوم سلامه دوی استفاده کوي. که چېرته دا شی ورسره موجود نه وي، بیا دا جګړه واضح خبره ده چې په ملکي تلفاتو تلفات زیاتېږي.
دا یادونې وړ ده چې له تیرو څه باندې اووه میاشتو راهیسې په دې وروستۍ جګړو کې د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې سلګونه ملکي کسان ته د افغان هوایي ځواک توپچي بریدونو او شخ کړل سوو ماینونو له کبله مرګ ژوبله اوښتي.
د شریف الله شرافت راپور مو اورېده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولي چرخي زندان په یوه جلا برخه کې د بندیانو لخوا رامنځته شوې ستونزه یې پای ته رسولې. د دغه وزارت د محبسونو او توقیف خونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني ازادي راډیو ته وویل ځینو بندیانو د بهرنیو کړیو په پارونه نورو ته ستونزې جوړولې او په خپله یې هم لنډ اعتصاب کړی و. تفصیل له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
په څرخی پله زندان کې د چارواکو په خبره لانجمنو بندیانو نورو هغو ته ستونزې جوړولې. د کورنۍ چارو وزارت د محبسونو او توقیف خونو عمومي رئیس وایي مسؤلین اړ شول څو د په خبره دا لانجمن بندیان د نورو له ډلې وباسي او ستونزه پای ته ورسوي. جنرال عبدالعلیم کوهستاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو بندیانو شمیر شاوخوا شل تنه و چې ټول د مخدره موادو او نورو درنو جرمونو په سبب په اوږدمهال بند محکوم شوي وو.
محبس جدا داریم
محبس خاص جرائم مواد مخدر
دایوی مجلا محبس لرو د مخدرات او مجرمین پکې ساتل کیږي. زینو بندیانو نورو ته ستونزې جوړولې، هغه یې نه پریښودل چې ډوډۍ واخلي او غواخل به. ځینې کسان به دوی له بهره حمایه کول. انتروریستي سازمانونه دوی ته لارښوونې کړې دي. موږ بیا دوی له نورو زندانیانو جلا کړل او اوس وخت کومه ستونزه نه لرو. خغلی کوستانی ویل دغه بندیانو د بند مودې د کمښت ولایتونو ته د انتقال او ځینې نورې غوښتنې درلودې چې د سخت جرمونو په سبب قانون د اسانتیاوي دوی ته نه دی ورکړي. خو د رپورټونو په اساس د ترخی په زندان شاوخوا سلو بندیانو شاوخوا 15 ورځې د ولسمشر د هغه فرمان په خبرګون خپل شونډې ګنډلې وي چې د ترخی په د محبس بندیان نور ولایتونو ته نشي انتقالېدلی. ازادي راډیو ته هم یو عام کس په ټلیفوني پیغام کې د ترخی په د ورستي وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دندار ولایت پرون تللی وم د پولي چرخي زندان بغل ته مواد مخدر بلاک دین پورې چې ځکه ورلم تقریبا 1500 پورې حساب کړی یو نیم سل پورې خلیه ګنټلې وم.
د بشري حقونو ګڼو مدافع ادارو هم په وار وار د افغانستان د زندانونو وضعیت ناسم بللی او ویلي دي چې دوسیو ته په وخت نه رسیدګي د دې لامل کیږي چې ډیری وخت بندیان په اعتصاب او شور لاس پورې کړي. خو د کورنۍ چارو وزارت د محبسونو او توقیف خونو لوی رئیس وایي د وروستۍ ستونزې د حل لپاره دوی له ښو او مناسبو لارو له بندیانو سره خبرې کړي او ستونزې یې هواره کړې. علیم کوهستاني: دوی دوه کدو نیمه ورځې اعتصاب کړی وو. اصلا اعتصاب هم داسې و چې زموږ د ساتونکو له سترګو چپې ډوډۍ خوړله. موږ چې کله ډاکټران د معاینې لپاره ورلیږل هغوی به ویل چې د دغو بندیانو وضعیت ښه دی او داسې ښکاري چې هم یې ډوډۍ خوړلې او هم یې اوبه څښلې دي. په ترخی په زندان کې د دې وروستي اعتصاب په اړه ولسي جرګې هم غبرګون ښودلی وو او غوښتنه یې کړې وه چې حکومت باید ژر تر ژره د دې ستونزې هواري ته لاس په کار شي. تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې محبوسینو اعتصابونه کړي وو او کله کله دا اعتصاب په سختو لانجو هم اوښتی دی. د کابل په ترخی په زندان کې چې په 1993 میلادي کال کې جوړ شوی، شاوخوا 2000 بندیان ساتل کیږي. هغه څه چې ویل کیږي د دې زندان له ظرفیت پورته سلګونه کسان پکې اضافه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د مدني ټولنو شبکه ټینګار کوي چې د ډیورنډ د کرښې موضوع باید ملي وي نه قومي. د دغې شبکې مسؤلان وایي چې د ډیورنډ قومي کېدل د اندېښنې وړ موضوع ده او له دې مسلې ګټه پاکستان ته رسیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس راپور لري.
یو شمیر افغان مدني فعالان چې د مدني ټولنو د شبکې تر چتر لاندې راټول شوي وایي چې په ملي مسایلو کې باید طرف ونه نیول شي. د دغه شبکې مشر سید ناصر موسوي د جمعې په ورځ د خبري ناستې پر مهال وویل چې اوسنیو حالاتو ته په کتو باید ملي ګټې د هرې موضوع په سر کې وي. د نوموړي په خبره د ډیورنډ د کرخې قومي کول ناوړه پایلې لري او افغانان به ترې ډیر زیان وویني. د وایي که د ډیورنډ کرخه له ملي جریان څخه په قومي جریان بدل شي د پاکستانانو ورته پام شي چې د افغانانو یو برخه د ډیورنډ له کرخې ملاتړ کوي، زموږ ملي ګټې زیانمنې کیږي. موږ باید واضح پیغام ولرو چې له دې مسلې سره زموږ چلند ملي دی نه قومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې ځینو غړو د ډیورنډ کرخه رسمي وبلله، خو د ګڼو تون غبرګونونه یې هم راوپارول. د ډیورنډ د کرخې په اړه بحثونه له هغې وروسته تاوده شول چې پاکستان د دغه کرخې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړېدو خبر ورکړ. د پاکستان دغه اقدام د افغان حکومت او خلکو غبرګون له ځان سره درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ډیورنډ کرخه یو ملي دایره ده او حکومت په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ځینو غړو هم په دې اړه مظاهره وکړي او ویلي دي چې د ډیورنډ کرخې د رسمیت په اړه هیڅ سند نشته. د افغانستان ملي شورا هم ویلي چې د ډیورنډ کرخې په اړه پریکړې یوازې د دغه کرخې دواړو خواو ته میشتولو سونه کولای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د شبکې غړي د ډیورنډ کرخې په اړه دوه لیدلوري وړاندې کوي. یو شمیر غړي د ډیورنډ د کرخې د حل غوښتنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي په اوسنیو شرایطو کې د دې مسلې مطرح کول مناسب نه ده. د دغه شبکې غړی نجیب الله جامع:
بدبختانه پوس کې بوسه کې مطرح باید نه وای. د دې په ځای سمو د ډورن مطرح مطرح کو، د دې ځای سمو د هویت بس مطرح کو. نو زما خبر دا ده چې موږ باید لومړی هغه لومړی توبونو باندې کار وکړو چې هغه لومړی توبونه افغانستان کې اقتصادي سیاسي ټولنیز بحران دي، په دې باید غور وکړو، له دې نه وځو. دوم باید د یو ملت کېدو بس ده.
د ښاغلي جامع په خبره د ډیورن د کرخې موضوع یو ملي دایره ده او باید ټول ولستری ملاتړ وکړي.
خبري مجله اوري.
ټاکل شوې د هند حیدرآباد سن رایز لوبډله چې د افغانستان د کرکټ دوه ستوري راشد خان ارمان او محمد نبی اساخیل پیرلې دي په پریمیر لیګ کې خپل دوهمه لوبه د اکشن بی پورس تر سره کړي. د چهارشنبه په ورځ د دې لیګ په لومړۍ لوبه کې افغان بالر راشد خان د دې لیګ لومړۍ وکټه ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی هیله شولې چې د سن رایز پراتونکو لوبه کې به راشد خان او نبی دواړو ته چانس پیدا شي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی فضلی د راشد خان وروستۍ لوبه د افغانانو لپاره یو ویاړ وباله.
د راشد خان سره یوراج سینګ او ډیوډ وارنر چې د دوی لوبډل مشر د استرالیا نه، یعنی دا د کرکټ په ډګر یا د کرکټ په نړۍ کې د کرکټ ستوري دي د نړۍ په کچه، دا و سره یو ځای لوبیدل دا د راشد خان لپاره او خصوصا د افغانستان د خلکو لپاره یقینا یو ډیر افتخار وړ خبره ده.
دوی به په راتلونکي لوبه کې اخیستل کیږي کنه؟
پارس کسیز سکواټ د هری لوبډلې سره ورسره ای او یو لس کسه په لوبډله کې لوبیږي. نو زه امیدوار یم ان شاء الله اولاد چې دا چې محمد نبی ساحل په خپل وخت باندې لوبیږي، ځکه چې دا ډېری لوبي دي تاسو معلومه ده، خصوصا شلاوري سیالي د فار دوی دواړه ډېر خاص ورتیا لري یا مهارت لري.
سن رایز لوبډله د دې موقف په دې لیگ کې په کومه درجه کې ده؟
څنګه چې تاسو معلومه ده، د هندستان کرکټ واچان هم د نړۍ په کچه باندې ډېر یو پرمختللی کرکټ دی او په 2011 کال کې د نومړي د دفاره چې تصمیم نیوي چې دا یو لیگ وکړي. د دې نه مخکې چې کله دغه لیگ پیل کړي په 2011 کال کې یو بل لیگ په لاره واچوي، نو سی پی ایل په نام باندې وو، خو هغه دومره نتیجه ورنکړل. چې کله بیا دغه د آی پی ایل په نام باندې د هندستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې، البته د کرکټ بین الملی شورا هم دغه د نږدې سرساری شروع سو، نو دا د 2011 کال پر راورسېدی. دا هر کال په تیرېدو سره د دوی دلچسپي او د دوی هغه مالی لګښت بیخه داسې یو واریانونکو خبره ده چې یو لوبغاړي په سفر $100 په $15 یو لوبغاړي اختل کیږي. او دا خوشبختانه چې افغانستان تاسو معلومه ده چې د دومي درجه غړي یوازې د نومړي ځل لپاره دوه هغه لوبغاړي د آی سی سی ممبر سره، چې مطلب مې افغانستان دی، هغه په دغه چې واټ لی کې بیا د هغه چې یو لوبغاړي سره د حیدرآباد لوبغاړي چې تیر کال هم د دغه لوبغاړي ولې درلودل او د دوی سره ډېر پیاوړي روزونکو سره دی.
د سنرایز ډلې په ترکیب کې د افغان لوبغاړو پر پرفورمنس یا لوبه باندې تبصرې څه ډول دي د نړیوالو مبصرینو؟
یقینا کله چې راشد خان د آی پی ایل په نومړي سیالي کې د خپل لوبغاړي ملکیا کول، د حیدرآباد لوبغاړي سره د دوی لوبډل مشر ډیوډ وارنر هغه هم په خپلو خبرو کې وویل چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول، نو یقینا وایي د سره دومره جرأت او هغه استعداد سره و چې موږ ته نور هم انرژي راکړه. مثلا د هندوستان نه د دوی یو ډېر تکړه ټیسټ کرکټر دی لکشمن، کله چې د محمد نبی پر پامس یا استعداد د ایرلند په وړاندې باندې شو وځلې دی، بیا هم د په خپل فیسبوک پاڼه نه لیکلې و چې ما په داسې یو لوبغاړي سرمایه ګذاري کړې یا یو داسې لوبغاړي مې را دعوت کړی دی چې یقینا زه اوس هم افتخار کوم. نو اوس یقینا د نړۍ په کچه باندې هغه غټو کرکټرانو هم په رسنۍ کې او هم په سوشل میډیا کې د افغانستان په دغو لوبغاړو باندې زخت زیات تفسیري وکړلې.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هنګری پولیسو په ویلاره کې د یو بیا غیر قانوني کډوالو د مړینې دوسیه وتړله. دا پیښه چې د 2015 کال په اگست کې شوې وه، تحقیقات یې څکم دوه کاله وخت ونیو. اجمل اند راپور لري.
د هنګری پولیس وایي په یوې لارې کې د یو بیا خیری قانوني کډوالو د مړو د موندلو په اړه څېړنې پای ته رسیدلې. دوی وایي د دې پیښې په تړاو 9 کسان نیول شوي. د 2015 کال په اگست میاشت کې د هنګری او ویانا ترمنس پر لوی لارې په یو یخچال لرونکي لارې کې د یو بیا خیری قانوني کډوالو جسدونه موندل شوي وو. هنګری پولیس وایي د دوه کلنو څېړنو په ترڅ کې د دې پیښې په اړه 9 کسان نیولي. دوی د خپل هیواد له څارنوالانو غوښتي چې نیول شوي کسان رسمن محکوم کړي. د دې پیښې په تړاو په نیول شوو 9 کسانو کې 8 تنه افغانان او یو هم بلغاریایي تبه دي. دا 9 واړه د انساني قاچاق په تور نیول شوي چې هنګری پولیسي د دې یو بیا کډوالو د مړینې مسؤل بولي. په یخچال لرونکي لارې کې د مړو شوو یو بیا کډوالو په منځ کې د عراق، سوریې او افغانستان وګړي شامل وو. دا رپورټونه لمخې د 2015 کال له لومړیو څخه د 2014 کال تر نمایي پورې د 1 میلیون په شاوخوا کې غیر قانوني کډوال په همدې خطرناکو لارو اروپا ته داخل شوي.
هنګری لومړی هیواد و چې په 2015 کال کې خپلې پولې د کډوالو پر مخ وتړلې. د هنګری ولسمشر په دې وروستیو کې